په تور بندي شوی و. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یوه ډاکټر سره سویس ته تللی چې د دغه امریکایي وګړي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډېر ژر به له خپلې کورنۍ سره یوځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅکله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یوه بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي په راخوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یوه بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسیدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبری اجانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لاره دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2018 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله بند محکوم سو. دی په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشې سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د ده خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2018 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړه.
خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خلو.
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري. همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پړغه کیدلی
یو یول سندرې یول کمپوزا دوغانا منګلو نغمې ویلي دي. پارسیب کې ستدي وستا دوغانا اکثر شیزنه ما ځن خپل شیزنه
په زرپانه کې به لنډه کیسه تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزې ایوي خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس غلاو لاس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریشمین خیال کې به امن ته د اجمل اند د کل شو نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو. هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته آن ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنۍ باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو ترڅنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانی پت کې کلکه ماته ورکړه چې په تاریخ کې دا بریا یو ستر بریا یاد شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخي کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1902 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده چې د 1155 هجري شمسي کال د غبرګولي له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 248 تلیندې خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدون کړي. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنډه د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کړو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښتنه چې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوي.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1908 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سره. لدی ویناسر سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږی راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړل. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رايستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې کوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړ، د مرکزی دولت یې جوړ کړ.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځیدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړ. په امریکا کې مشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمدشاه بابا له اشعار ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې و.
زده شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اختصاصو او د پویدی چې د جیرانز خنه جوړی زکه چې د هند او د افغانستان طبيبان باندې ستړي سوی او چارانه او پیدا کړي د هر وخت درد څخه په عذاب او په دا خاطر باندې په دا اشعار کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیر زیاته ده. ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعار کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کده اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سړی نه وو د یو عادي جنرال وو د پاچا وو د دسر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالی چاري هم راځي نظامی چاري هم راځي علمي چاري هم راځي. نو احمد شاه بابا عادي برخه ته متوجه وو خزانه ته جلا متوجه وو قومي اختلافات او مسائلو ته جلا متوجه وو البته په هر برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو علم او ادب ته بیا له توجه کړی ده. ښار جوړولو ته بیا له توجه کړی ده. کانالیزیشن ته بیا له توجه کړی ده.
احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره مینه لرل بلخو هغه غشتل چې د نور لوی سیمه له تخنیول ورسته حالت پات نه سي بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یو لوی ګمبده جوړ شوی ده.
احمد شاہ بدر غستا قدر ہرنا کائے احمد شاہ بدر غستا قدر ہرنا کا تو انہی سیدھ تمام جہان ملکوں سفل رکی بل ظلمی سرو
استوره د ژبې د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی. شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتی باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په زمانه کې د خپل خرافاتی باورونو پر اساس پر معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د له خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواو په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواو او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواو وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات، دا پخپلا دی نوی زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړي له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد پور خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده، په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده، دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګلزمان نوم لډیر مخ کیوي. استاد ګلزمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگي ساتلې، بلکې د غنو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځې شپې سوا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګلزمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد قدرت وې تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس غږ سپیکر کوم چې زه به دوه اتیا کلن.
په څو کلنې مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنې نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې
اته کلنې نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم. کور کې یا په دې ځکه کې کې نه په تر باندې سم خو اوس مزاو داس کوم بس نه رسېنست.
اوسم تاسو که څامو ملي چې ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغلستم د شیر او کمپوز سنځي جوړوم، زه را ما ساتي جوړوم بس. او دا ایمالي کمپوز وا سنت اختراع ده، او ما تقریبا اته ساو کمپوز دی وکړي نور او نرمدانو او خپل ځان ته. او 2000 سنځي مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او پاره کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرتور رسیدلې اوس هغه څنګه وای ما تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه، اوس مې دا فرض چې ما ډېر وخت کېږي سندرې نه دی ویلي، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زوړ اواز نه سپر کنده ګړه
یو رقم
و خلکو یې چې زوړ شوی اواز نه زوړ شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزه؟
نه شاگردان خوب است نشون روزای نشون زیگر نه دوی نت ترسی و زن آور ترسن. او چه کم شاگردان روز شوی دی آقا دینو پسید بستنو.
یعنی او سوک راغل ندی کتاسی ندی گوختی؟
نه خو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رکتی پخلو کرنو ماله. او اس نغمه دا اقفال کلا چیر یا امریکا که ایچه نکلا چیر تایی؟
او نغمه ایساس شاگرد آن
خود نغمه او ما جنگوی نام زیتا ورما لیلا نمی در نحید در مشروط رو لزیم.
یعنی دا کسانی تی مشروع شاگردانو با اسکو دیر دینا
دا سه خود دیر دی بخی
او لکوم شاگر نه خاطر لری او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په نه ما ډیر تکړه فونډر ټول
نغمه
تکړه او ما ډیر زته کوي کدر کوي راځي دې
کوي اوسم کوم کمپوز څه در اخلي
نه اوس نه کمپوز نه اخلي خو کمپوز نه ډیر زیات ورکړي ما تقریبا یو لس سندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلي پارسیب کی ستادی وستا ہے دوگانا اکثر شیزنا ما زنا خپل شیزنا می دیزنا ہے بابر جی سیف شیزنا دی مثال دین شنو گلی جی شی شیزنا دی منگ لوی شاہ جی دی منگ دی افغانستان سلیم علیک سیف شیزنا دی
بلی
ما کمپوز کری دی دیتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپل خبر کې وویل چې خلک وایي غږ مو سمه ما سي ځوان پاتې ده لکه د ځوانۍ په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزما کوي دا وڅنګي
دا غونډې منډې سندره چې کومه ده اولینه سندره ما ده چې اولین ما ویل ژوندې نشدلې واقعي سندره یې کار نه کېده او اولینه سندره ده چې زه دې دې در سوال
ما هغه سندره چې راته زمزما کوي نو اوس په خید
ونډې منډې دا تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ گلنارا او ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپوٹنڈے دے باغ گلنارا ددی بنگڑی دکا واخی دی ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپوٹنڈے دے باغ گلنارا او ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپوٹنڈے دے باغ گلنارا
ډیر زیاته مننه اوس په دې خبرې راته وکړئ لکه څنګه چې تاسو په فایل کې وویل چې صحیح حالات مو ښه نه ده اوس کله خپلې روغتیا راته خبرې وکړئ څه مشکلات لرئ
مشکلات داری چې کمزوري ده د پښه مې ماته شوله تقریبا یم بل مشکلات لرئ اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ته ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو ویل پښه مو ماته شوه ولې څنګه
نه وغورځېدم وغورځېدم دا پښه مې ماته ده اوس چې خونه پکېږي ښه بس هغې په تقریبا ډېر په تقریبا بعضې کارونه نه بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د مسیقۍ لپاره نه هغو ته نه شه رسېدی که نه
نور څه مشکل هم لرئ بدون له پښې نه
نور څه مشکل نه لرم صحت مې نور بالکل ښه ده شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
که درته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړه له صحي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړي که نه
ما سره حکومت ته کرزي صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور زه چې مریض وم ډېر زیات مریض وم مرا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه و چې کرزي صاحب بیا میدات وکړو هغه ته چې استاد ولري آینده هر ځای ته چې دی ځي سر یې ته علاج وکړو بیا زه هندوستان ته یې ولګلم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او لا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ډریور مې کولی شول موټر مې د غوړې غورځېدم پښه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسني حکومت څه کړي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مدان سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنه باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې نجلۍ سترګې چې شنې وې که نه هغه ته یې کور ورکړي هغه پښنو سترګو باندې که نه هغه ته یې کور ورکړي بیا خوښه نه وې چې ماته ناسم کور کوم خراب کور یې نه غواړم دا دومره کومک ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي هره ترانه ما داسې ویلی چې افغانستان ولس یې سمدستی جی کړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترانه مې اوی سربازی را خیځه په مرتل باندې بغزمینې ویلې دی ما کمپوز ده نه تاسو به اورېدلی یاست سندره نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپل آواز کې ویلي دي ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلي دي نو خو څه دې مستقي نعمه دي دې خبرې کې زه مسجد یم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ما ته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مې ویلي په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې مې ویلي دي دا دومره ډالر راغله میلیاردار ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالره دولت حکومت دا تاسو نرمدان یا پنځه پنځه ډالره خو واخلئ
کوم وخت مو کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپلې ستونزې مو سره شریکې کړې
وایي دوی ښه سترګې لري غوږونه لري امام مشران ښه مونږ ویني نو دوی خپل اولینې کوي دا کار چې مونږ ته وکړي مونږ ډېرې مصیبو کې مونږ ګورو دا تاسو هم وره اوس دغه مراجعه ده کنه ډېرې مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړي دي لیکن دوی غوږونه په کڼه کې نه اوري نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفونونه کده کوي اوس سره خیر ده زه خو یو نرمان یې تاسو ولې داسې کوئ
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سئ پښه مو جوړه سي څه پلان لرئ آیا نورې سندرې به م وایئ نور زده کوونکي به م روزئ
نو که خلک ما پرېږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفادې وړ یم دا اوس په دې کورې خېکه ما نه څوک استفاده وکړي د موسیقۍ په باره کې زه اوس تیار یم عیار یم هر شی کولی شم
مګر چا مراجعه نه ده کړې
نه ما نه کار واخلې یوه پروګرام ما تلویزیون جوړ کړو د درناوي پروګرام درناوي کې آیو سړی وویل وایي چې ما وایي چې هلک راغله چمبې سره سندرې وایي
ډېر مخکې خبره ده پنځوس کاله ناپله
وایي چې ما وایي چې چمبې سره سندرې وایي نه یو خبر چې یو خرمن په ملا راخیسته دی مسې کوي
که دا راته ووایې تاسو څه فکر کوئ ولې تاسې او د مونږ مشهورو نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کېږي دوی له فکره غورځول شوي علت یې څه ده
خدای علت یې د خوښه نه ده موسیقي به یې خوښه نه یې هنر یې خوښ نه ده که نه هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې مې اشتراک کړی ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینډ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې دلی فیستیوال کې په دې کې مې اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات مره وړي دي جرمني فیستیوال کې مې د سرو زرو مډال واخیسته دا سرو زرو مډال یې
او دلته د استاد ګلزمان یوه کسي کوي ده چې عکس میزبانۍ ښکارېږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ ده او د واسکټ په خوا یې ډېر زیات مډالونه دي د دې باره کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
تب نه یې اورېدلي کوم هنرمند سندرغاړي به مډال نه اخیستي تاسو به نه یې اورېدلي
تاسو مې چې ویل ډېر زیات دي دا راته معلومات راکړي
دا مډال په جرمني فیستیوال کې ما واخیست دا مډال په مسکو کې ما واخیست
دغه د افغانستان بیرغ زده چا
درکړه دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړه دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
بله او یو دنه پاتې څه دغه
دا د هندوستان کې اندرا ګاندی په مارک مې افسر غزت مې ورکړل
په آخر کې به د پیغام کسانو ته چې د تاسې غږ اوري د تاسې علاقمندان دي څه دی
بس خوشحاله دي وي زه دعا ورته کوم چې ما ته دعا کوي
ډاکټر گرینډل وایي کیسه زکه لیکم او لولم یې چې ما ته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه تلپاتې دراوروي
زر پانا کل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چه غیرات لی پشن دخته که داو رسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دو بانده دسپوگمی رنا خواره و دو کور پا انگر که دو سیوری لدل که دل د کلی له من څخه د آسونو شنهارې اورېدل کېده د انګړ په منځ کې یو سوری د اوخورونو په لور لاړ او آسې له میږي څخه را خلاص کړ آسې تر جلو ونیو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولي برابر شوه یوه په تور ټیکري کې پټه ښځه او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلو نیولی و او دروازه یې خلاصه کړه شاته یې مخ راواړو ښځې ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره وعده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځي ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک و نوم نه ایم پرې کېږده که نجلۍ وه حفسه ښځې د هوکې په دود سر وخوځاوه زوان په اس پور شو جلاوی ونیو و یې ویل پام چې په شهادت می اوه کې توی نه کړی هڅه وکړه ماشوم د ځانیتی و نه غنی له ماشوم توبه یې پننګ او میړانه وروزه د دین او وطن د مینې لسندرو سره په ورنني کې آشنا کړه لبیننګي او وطن پلورنې څخه یې اوس لا ذهن واړو خځې سترګو ته ټیکرای نیولای وو او سر یې وخوراو زوان د سپوږمۍ پرانا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یې متروکه وکړه او ویې ویل د خدای په امان. ښځې په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه. له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پرته وه. هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بل لور ته د خړو دریشیو لښکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لښکر مخته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې وښویېدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیمې شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو ده یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته. د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې په دوسته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزې یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراري زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډیر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله. ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
امن بکل رازی کله چې زدکړو په تیار کې چراغ څنګه بل کړو، کله چې زدکړو لې وی چینه نه دواړه په لپه اوبه څنګه وڅخو، او په نیم جام د اوبو دوتګي خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوښو د روانو اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خانداز هېره کړو، کله چې تسه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هله راځي
سمداسان کنا سایم ند زان کنا سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا سمرار زان کنا سمداسان کنا دیما پر ہر یوم یوم آخر انسان کنا آسمان او دا سلوک ندے میرا بان کنا یا زما پزڑ دے تنگ تنگ دے یا جہان کنا سنگم وڑیا ویش سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا ہے زما داستان کنا تزان کنا سنگم وڑیا ویش سمرار زان کنا سمرار زان کنا سما داستان کنا وہی لمبے زلفے دی شی واران کنا یت بے خبر تر کو ہیر مشو رحمان کنا ست سرگو کی ہم تسنیم ندے